د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د حمل یوه لسمه ده. د امریکا غږ واشنگتن نه د پښتو لومړی سهرنۍ خپرونه اوري. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د جنبش ملی مشر او د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبه پورس په یوه وسلوال برید کې د هغه د موټر په کاروان باندې په حمله کې روغ رمټ بچ شوی دی. د جنبش یوایان بشیر احمد تنج وویل چې د دوستم د موټرو په کاروان باندې برید هغه وخت په لاره کې وشو چې د مزار شریف نه د جوزجان ولایت ته په خپل موټر کې روان و. یو امنیتی ساتونکی وژل شوی او ګمان کېږي چې دوه کسان نور په دغه حمله کې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې دغه حملې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. دوستم چې له طالبانو سره په سخته دښمنۍ کې لوېدلی دی، د شنبې په ورځ یې په یو وینا کې اعلان کړی کو حکومت ورته اجازه ورکړي نو دی به طالبان د هغه په وینا د شپږو میاشتو په موده کې په بشپړه توګه د افغانستان د شمالي او لویدیځ ولایتونو نه په زور وشړي. ولایتي چارواکو منلی ده چې د بدخشان د ولایت د ارغنچخوا ولسوالۍ له دوه ورځو جنګ وروسته د شنبې په ورځ د طالبانو په لاس کې لوېدلی او اته پولیسان وژل شوي دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری د فیض آباد نه په تلیفون امریکا غږ ته وویل
طالبا حملات تهاجمی شان را از بالای ولسوالی ارغنچخا آغاز کردند که در این میان 8 تن از نیروهای
په سیمه کې. زمون خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وای چې ارغنچخا دا وخت په بشپړه توګه طالبان په واک کې ده. دولتي ځواکونه او اداري ماموران د ولسوالۍ د مرکز نه وتلي دي. د طالبانو ویان هم ویل چې د پولیسو په قرارګاه کې څو عرادي پوځي موټر او د وسلو یوه غټه ډیپو نیولې. له بلې خوا د شنبې په ورځ د زابل په ولایت کې د شهر صفا په ولسوالۍ کې په یوه پوستې کې دننه د طالبانو د یو خواخوږي په حمله کې اته پولیسان وژل شوي دي او اته کسان لا درک دي. د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په جنګ کې پر یو ښوونځي باندې د راکټ په حمله کې لږ تر لږه 40 زده کوونکي وژل شوي دي او د ښوونکو او شاګردانو په شمول 12 تنه نور زخمیان دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ دغه هیواد په جنوبي لویدیځو برخو کې د سختو سیلابونو د راوتلو ویرې اضطراري حالت اعلان کړی او په سلګونو خلک له کلیوالو سیمو او بانډونه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. تبا کوونکو سیلابونو تر اوسه پورې په ایران کې لږ تر لږه 45 کسان وژلي دي. د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب په صوبه کې د یو سرویس موټر او رکشې ترمنځ په ټکر کې د یو خوندي شپږ زده کوونکي چې په رکشا کې سپارو وژل شوي دي. د رکشې چلوونکي هم وژل شوی. د شنبې په ورځ په غزه کې په سلګونو زرو فلسطینانو د اسرایلو د پوځي اشغال په خلاف د خپل پاڅون د لومړۍ کلیزې د لمانځلو په موقع د اسرایلو د سرحدي کټارې تر څنګ احتجاجي غونډې وکړې. مظاهره کوونکو په مقابل کې د اسرایلو د پوځ زیات شمېر عسکر چې زیرې لرونکو موټرو او ټانکونو امنیت ساته ولاړو. د رپورټونو له مخې د 12 کلنو ځوانانو په شمول درې کسان د اسرایلو د عسکرو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي دي. د الجزایر د پوز لوی د رسید د شنبې پورې یو ځل بیا غږ وکړ چې دوه اتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه دی د جمهوري ریاست د چوکۍ لپاره په قانوني توګه نااهل اعلان شي. خو جنرال احمد قائد صلاح د حکومت سیاسي مخالفانو ته هم خبرداری ورکړ چې د الجزایر د پوز د کمزوري کولو هڅې دې نه کوي. بوتفلیقه چې له تیرو 20 کلونو په قدرت کې ناست دی او ناروغه دی د خپلې چوکۍ له خوشي کولو نه انکار کوي. هغه غوښتل چې د 15مې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي خو بریالی نه شو. د کریمیا د ټاپ وزمې د تاتاري مسلمانانو د مجلس رئیس رفعت چوباروف ویلي دي چې د روسیې امنیتي ځواکونه او استخبارات کوشش کوي چې د هغه له طرفدارانو د نیولو او په زندانونو کې د غورځولو په وسیله د روسیې د پوځي اشغال په خلاف د تاتاریانو پاڅون له منځه یوسي. او د سیمیروپول په بندري ښار کې 20 کسه د اسلامي ډلو سره د اړیکو په تور نیولې دي او بیل محاکمې نه قید کړې دي. د کریمیا ټاپو وزمې چې د تورې بحیرې په غاړه واقع دی او ستراتیژیکي موقعیت لري روسانو له یوکرین نه 4 کاله مخکې په زور ونیو او په خپله خاوره کې مدغم کړ. او څو هفتې مخکې د نیوزیلاند د کراسټ چرچ په ښار کې پر دوو جماعتونو باندې په حملو کې د یو افراطي سپین پوستي ټوپکوالا په لاس د 500 لمونځ کوونکو له وژلو نه مخکې په هغه هېواد کې د مذهبي اقلیتونو سره د کرکې او تعصب پر بنا څو پکې شوې خو حکومت یې پروا نه کوله. یو سړي د جماعتونو مخې ته د قرآن کریم د څو نسخو د سوځولو ګواښونه کړي وو خو کله چې خلکو رپورټ ورکړ پولیس یې په خلاف اقدام کولو نه ډډه وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل دا هم د افغانستان او سیمې په اړه کې رپورټونه ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري د بلخ جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې د یو ګډ دریځ رامنځته کولو لپاره له سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلې دي د دې خبر نور جزئیات به زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې ووري
افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې په اړه د یو واحد دریځ درامسته کولو لپاره تازه هڅې پیل کړې ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په اړه سلا مشورې کړې
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب استاد سیاف دانش صاحب خلیلی صاحب و ډاکټر صدالله جلسه داشتن هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه سلو جریان دارن توحید شوند و مشوره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشوره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
سیاسی شنون که وایی که در سولی پاره در افغانان و ترمنز یو اجماع را منسته نسی در با افغانستان و در هیواد در تیر و دو لسیز و لستر آورنی در روان و سیاسی لوب قربانی کری.
چند خط خطوط اساسی اونده اگر داشته باشند و بالای نکات اجماع بکنن نظریاتشان در موضوع گیری هایشان و در نهایت موقف گیری هایشان در پیرامون سال نه تنها علیه دشمن و طالبان و یا مخالفین مسلم حکومت افغانستان و حتی در جهان با یک موقف و با یک آجندا وارد صحنه شان به مراتب قوی تر و قدرت من خواهیم بود و این صلح تضمین کننده و یا تضمین دریافت میکنه
بلخوا د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد چې ټاکل شوی د خپل روان سفر په لړ کې کابل ته راسي ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول شخصي اجنډا نه لري ښاغلی خلیلزاد له بی بی سي سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د استازي په توګه د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی پر ښاغلی خلیلزاد تور لګولی وو چې ګواکې له طالبانو سره په خبرو کې د خپلو شخصي ګټو په لټه دی
دوی هغه معلومات چې باید د ولس سره او د افغانستان د خلکو سره شریکي هغه نه شریکوي نو ځکه شکونه پیدا شوی دي خو ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دا څرګنده کړې ده چې دا د متحده ایالاتو د استازي دی او د هغو د ګټو څخه استازولي کوي او د هغو د ګټو دپاره دلته کار کوي کیدای شي د یو افغان په صفت باندې چې دی افغانستان ته هم یو څه ژمنتیا ولري
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش یاسیګار په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته شاید دوام ونه کړي خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره به د سولې تر راتګ وروسته هم نړیوالې مرستې دوام ولري
مخکنۍ ژمنه او توافقات پر بنسټ که ان شاء الله سول امرسیګو د بایزت او پایدار سول په افغانستان کرامنس شي بیا هم افغانستان او نړیوال همکارانو ترمنس همکاري او همکاري او مشترکه تلاشونه ادامه لري
د سیګار پر راپور کې ټینګار شوی چې وازل طالبانو سره سول د افغانستان ستونزې نه سیاوره ولای د دې راپور لمخي ک په افغانستان کې تل پاتې سول کیږي دا به اضافي لګښت غواړي چې وازل د افغانستان مرستندویان ورکولای شي حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلابونو له کبله لشتر لږه اوولس کسان وژل سوي او د ګڼو سیمو زیات شمیر کورونه یې له منځه وړي دي حکومتي چارواکي وایي سیلابونو هغه پناه ځایونه هم وړي چې د بې ځایي سوو کورنیو سره د مرستې لپاره برابر سوي وه نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
دغو سیلابونو چې د پنځمې په ورځ پیل شول هغه نه وړه وضعیت لا پسې خراب کړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیر کال د وچکالۍ له امله رامنځته شوی او سلګونه زره کسان یې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي د مارچ د میاشتې په پیل کې سیلابونو پراخې ځمکې ویجاړې کړې او د سږ کال د غنمو حاصلات یې لا خطر سره مخ کړي دي
هم خونې مو هم کښوي
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه که تاسو لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي
په افغانستان کې د طبیعي آفاتو سره دا مبارزې د ادارې ویاند وایي په هرات کې د سیلابونو له کبله دوه تنه تلف شوي خو ځینې نور وایي چې د تلفاتو شمیره تر دې خورا لوړ ده.
تبات فاجعه بسیار زیاد است.
د دې زلزلهونو زیات توانونه واره ول زی وې سیمه تولاړم او شاوخا د وسو کورنه مې ولیدل چې بيخي لمنځه تللی دي او د خلکو سامانونه تر خټو لاندې بند پاتې دي.
د دې ولایت د روغتیاي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم تمنا وای اتتنه مړه او نه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ سیلابونو سلهاو کورونو ته هم تاوان رسولای چې له بده مرغه ځینې تاریخي ځایونه هم زیانمن شوي دي. د هرات والی ویان جیرانی فرهاد وای په دې سربیره زرهاو هکتاره کرنیزه ځمکه پلونه او لوی لارې هم ویجاړې شوي. د ورلد ویژن په نوم مرستندویه موسسې د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې دې سیلابونو لسهاو زره افغانان اغیزمن کړي. د بادغیس ځینې اوسیدونکي وای دا په تیرو شلو کالو کې تر ټولو ناوړه او زیان رسوونکي سیلابونه ګڼل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا روغتیایي چارواکي او مسولین وایي چې د دې ولایت په زیاتره روغتیایي مرکزونو کې په نسایي او ولادي برخو کې د ښځو ناروغانو لپاره تر ډیره حده اسانتیاوي برابر سوي دي. دوی ویلي چې په ټولو کلینیکونو کې قابلې او نرسانې په دندو ګماري. په مکرې د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت.
په پکتیکا کې د نرس او قابلګانو د روزنې پروګرام په کال 2011 میلادي کې پیل او په 2018 میلادي کې پای ته ورسید. دغه پروګرام تر سلو ډیر انجونو د قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې وروزلې. د او ایچ پی ایم مؤسسه چې د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د دې ولایت په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې د قابله او په ګمارالو سره د خزینه ناروغانو ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې. د دې مؤسسې ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالسلام باورزی وایي چې د یادې شوې ستونزې د دایمي حل لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د نرسانو قابله او د روزنې پروګرام د پیلولو په مخه یې نن له نږدې سلو نجونو څخه ازموینه واخیستله.
د دغه 50 بابا روغتي تحصیلاتو نه موږ په څلور روغتي تحصیلاتو کې قابلیت نه لرو. په دا باقي شپږ څلويخت روغتي تحصیلاتو کې موږ قابلیت لرو، خو مشکل دا دی چې دغه قابلیت اکثره د نورو ولایتونو دي، د مغه ځای اوسیدونکو نه دي.
په خرانه کې د نرسانو او قابلو د روزنې مرکز مسؤله ډاکټر روغل وای چې په نننه آزموینه کې نږدې سلو نجونو ګډون کړی و، خو له دې جملې څخه سلرشت نجونې قابلګۍ او سلرشت نورې نرسنګ ته جذبوي. هغې زیاته کړه چې زیاتره دغه نجونې له ولسوالیو راغلي او تر دوه کلنو زده کړو وروسته به په خپله خوښه د خپلو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې ټولنې ته خدمت وکړي.
فارغ کسان دی تیر بچ تقریبا کزوم اتیا فیصد دی په کار بوخته دی، دغه شل فیصد دستی چې دی ودونه شو یا فامیلی مشکلات دی وجه نه یا هم دی مرکز دی ولسوالی دی پاره دی استخدام شوی وینه دی تلیلی، نور اتیا فیصد شامل دی صحت کار کب.
د روغتیا پلانو په وینا د پکتیکا په لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه روغتیایي کارکوونکو په ګمارلو سره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدو کې ډیره مرسته شوې. شریفه او کبرا محمدی د پکتیکار دو مختلف ولسوالیو اوسیدونکي دي. دوی په مرکز خرانه کې د نرسنګ او قابلګۍ په مرکز کې د شمولیت لپاره په نننه آزموینه کې برخه اخیستې و.
داسې مشکلات لري، مریضان ډیر دي، حتما ډیر مریضان دي، خو ډاکټران مطلب ډیر کم دي کنه، ډاکټران کم دي، خو تداوی مشکل کېږي کنه. ډاکټران څومره ډیر دي، دومره زیات دي، دومره مسلمانانو څومره غریبانو دغه خلکو خدمت کولی سي، دا ټریټمنټ صحیح ورشي سره.
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکم ترڅو چې دوی له ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او په تقریبا داسې ولسوالۍ دي چې هغه ډیر قابله او ته ضرورت لري، ډیر هغه میرمنې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته قابله وي رسیدګي نشي کولی.
په تیره سه باندې یوه نیمه لسیزه کې له نړیوالو مرستو سره سره د نه پاملرنې له وجې پکتیکا بیا هم هغه ولایت یادیږي چې د لرې پرتو سیمو روغتیایي خدمات ډیر کار پراخو او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او د هم نړیوال رپورټونه. د مرستو رسولو موسسو کار پیل کړی دی چې په یمن کې د کولرا د بل تباه کوونکي مصیبت مخه ونیسي. داس په داسې حال کې ده چې په جنگ ځپلي هیواد کې د دغه مرګانۍ ناروغۍ پیښې همداسې زیاتیږي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د روان کال له پیل نه را په دیخوا د کلورا د ناروغۍ 109,000 پیښې لیدل شوي دي او تقریبا 200 تنه ترې نه په یمن کې مړه شوي دي. د دغو ټولو مشکوکو پیښو نه 20% یې په ماشومانو کې لیدل شوي دي. د یمن خلک او د روغتیا کارکوونکي له هغې تباهۍ نه کړاو ګالي چې علت یې د کلورا مصیبت دی چې څه باندې 2 کاله پخوا په دغه هیواد باندې نازل شوی و. دغه ناروغي د 2010 کال د اپریل په میاشت کې خبره شوې وه چې په تاریخ کې ساری نه لري. دغه ناروغي په څه باندې 1.2 میلیون کسانو باندې تاثیر کړی و او څه باندې 2500 تنه ورنه مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې په تیرو 4 هفتو کې د امن په 229 ولسوالیو کې د کلورا پیښې لیدل شوي دي. د WHO ناطق طارق یاسروویچ وایي د دغو پیښو تر شا ډېر دلیلونه شته او زیاتوي.
First, maybe there is an increased awareness and that leads to increased willingness to seek care and testing. Surveillance has been enhanced, boosting sensitivity. Many of the affected districts do not have or there is no maintenance to sewage disposal system.
خایچ په لومړی لاتې د پوهاوی زیاتېدل وي او په دې سره خلک بیا چمتو کیږي چې خپل روغتیا ته پام وکړي او خپل معاینه هم وکړي. څارنه زیاته شوې ده او دا بیا حساسیت تقویه کوي. ډېرې متاثره شوې ولسوالۍ د ناپاکو اوبو د ایستلو سیستمونه نه لري یا دغه سیستمونه نه ترمیم کیږي. له دغه ناپاکو اوبو نه په فارمونو کې کار اخیستل کیږي. له دغې چټلتیا نه په فصلونو کې بیا د کیمیاوي سرې په حیث کار اخیستل کیږي. یا سره وچ وای د باراني موسم وختي پیل کېدل او دننه په هیواد کې د خلکو بيځه کېدل به د کولرا د مشکوکو پیښو شمیر لا نور پسې زیاتوي. کولرا د اسهالي ناروغي او جدي بڼه ده چې علاج یې ونشي په ساعتونو کې د مړینې سبب کېدای شي. د دغې ناروغۍ د خپرېدو علت بکتریا ده چې په ناپاکو خوړو او اوبو کې پیدا کیږي. په کامیابۍ سره د څه باندې 80% پیښو علاج د اوبو اسکل دی. د جدي پیښو علاج به په رګونو کې پیشکاري کول او انټي بیوټیک ورکول وي. WHO او انډوالانو فعالیتونه زیات کړي دي چې د دغې مرګانی ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د سال د علاج کولو 414 مرکزونه پرانیستي دي او په 140 ولسوالیو کې چې د لومړیتوب حق ورکړل شوی دی د خولې له لارې د درملو د ورکولو مرکزونه پرانیستي دي. دوی د څکلو پاکې اوبه د حفظ الصحې او د پاکۍ آلات ذخیره کړي دي چې په استراري حالات کې ورنه کار اخیستل کیږي. دوی وایي څه باندې 400,000 کسانو ته په 1 شمېر ولسوالیو کې په خوله کې د کلورا د واکسین څاڅکي څڅول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف او WHO غوښتي دي چې ټول هغه محدودیتونه دې لرې شي چې د دوی په بشري فعالیتونو باندې لګول شوي. دوی وایي باید هر ماشوم، ښځه او کس لارو لري چې طبي او نورو مرستو ته ضرورت لري چې د دغې مرګانی ناروغۍ خپرېدل نه پای ته ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
او د هم د ترکیې د انتخاباتو په اړه کې رپورټ ټاکل شوی د لومړي ځل دپاره شاوخوا 450,000 سوریایي ترکان د ترکیې په ټاکنو کې ګډون وکړي. په 2011 میلادي کال کې د سوریې د کړکېچ له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 3.5 میلیونه خلک سوریې ته ترکیې ته کډه شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل د دې کډوالو له ډلې څخه شاوخوا 80,000 تنو یې د ترکیې تابعیت اخیستی دي او 350,000 به یې چې تر 13 کلونو ډیر عمر لري د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په ټاکنو کې ګډون وکړي. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
مزین رشید اوغلو 15 کاله وړاندې له سوریې څخه وتښتید او تیر کال د ترکیې تابعیت واخیست. هغه به د لومړي ځل لپاره رایه ورکړي او د هغې لپاره د رای ورکولو دغه فرصت ډیر ارزښت لري.
سوریه او عراق
که مونږ د ترکیه تابعیت نه درلودلی اوس مونږ نشوای کولای چې په ټاکنو کې برخه واخلو. دلته کولای شي چې په خپل زړه هر ګوند ته چې د خوښ وي رای ورکړئ. هیڅوک ستاسو په انتخاب کې مداخله نشي کولای.
رشید اوغلو اوس مهال په استانبول کې په عامه ښوونځي کې د عربي ژبې ښوونکی دی او د ترکیې طبیعت درلودلو سره سره هغه وایي چې هغه د نورو په څیر د خپل کار په بدل کې سهولتونه او حق الزحمه نه اخلي.
زه اوس د ترکیې په ښوونځیو کې عربي زده کړې ورکوم، مګر زه فول ټایم کارمن نه یم. زه لږ تر لږه مساوي معاش واړم، که څه هم معاش په دې وروستیو کې لوړ شوی دی، مګر زموږ په حقو زحمو کې تغییر نه دی راغلی. مونږ روغتیایي بیمه او نورې ګټې نه لرو. زه په یوه عامه ښوونځي کې کار کوم چې حکومت یې پر مخ وړي او زه تر اوسه بیمه نه لرم. زه هیله لرم چې د یکشنبې له ټاکنو وروسته به پر دې مسئلې پام وشي.
د سوریې ترکانو په ترکیه کې په بیلابیلو برخو کې د سوداګرۍ پرانیستلو او په دولتي او خصوصي سکتورونو کې کار کول سره مرسته کړې ده. خو احمد وایس چې د تیرو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي او تیر کال یې د ترکیې تابعیت واخیست، وایي چې په ترکیه کې د سوریایانو په وړاندې تبعیض شتون لري.
وطنداش اولم،
زه د ترکیې تابعیت لرم او د ترکیې ژبې درس ورکوم. زه خپل د ماسترۍ زده کړې هم کوم، خو کله چې زه د ځان لپاره کوم کور په کرایه اخلم، د کور خاوند راته وایي چې ته د کوم ځای نشو کولای چې دا پټ کړو چې زه د سوریه یم. نو له دې امله هغه پوښي چې زه د سوریه یم، بیا کوراته پکرا نه راکوي.
وایس هیله لري چې د ترکیې راتلونکي مشران به د ترکیې او سوریه ترمنځ تشه ډکه کړي.
د ښاروالۍ چارواکي کولی شي د سوریې په اړه منفي انځورونو د بدلون لپاره د عامه اړیکو کمپاین پیل کړي. زه د ښاروالانو څخه غوښتنه کوم چې د سوریې مسلو ته غوږ ونیسي. زه د پیسو غوښتنه نه کوم، دوی باید زموږ په وړاندې د تعصب په بدلون کې مرسته وکړي.
دغه سوریایي الاصله ترکان به د یکشنبې په ورځ د ترکیې سیمه ییزو ټاکنو کې به رایه ورکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د سارنې یوه ډله هغه څه غندي چې دا ورته په ویشنام کې په اساسي ازادیو فشار راوستل وایي او له بشري حقونو سرغړونې هم ورته وایي. په دغو سرغړونو کې شکنجه کول او اعدامول شامل دي چې دا له بین المللي قانون څخه سرغړونه ده. نور حال د خبریال لیزا شلاین په رپورټ کې واوري چې له جنیو څخه یې رالېږلې دي.
د بشری حقوقو کمیټې د ویتنام اقتصادي پرمختګونه وستایل، مګر د ناوړه حکومتي سیستم په باره کې غندنې هم شته. دغه کمیټه د بشری حقوقو د مدافعینو په خلاف مخ وزیاتېدونکې توګه زاپلو اندېښمنه کړې ده. د کمیټې غړي مارشا کرن انوای د بشری حقوقو مدافعین ځورول شوي، حملې ورباندې شوي او له محاکمې نه د مخه په ځانته کوټه کې ساتل شوي دي. دا وایي ځینو ته د مشکوکو تورونو په ارتباط د بند زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي او د ځینو سره په زندان کې بد سلوک هم شوی دی. رپورټونه وایي د اندېښنې بله ساحه ګڼ شمېر د اعدام سزاګانې او په ویتنام کې اعدامونه دي. دغې کمیټې ته رپورټونه رسېدلي دي چې وایي تېر کال 15 تنه اعدام شوي وو. کرن څرګنده کړه چې د دولت په خلاف جنایت، د مخدره موادو په ارتباط جنایت او د اقتصاد په باره کې جنایت او د نورو جنایتونو سزا اعدام ده. کرن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So the situation is that the number and the identities of persons sentenced to death are kept secret by the authorities, which means that it's possible for dissidents to be targeted and sentenced to death.
زکانو وزا داسې د چارواکي د اعدام شوو کسانو شمیر او هویت پټ ساتي. د دې معنا دا ده چې ممکن ده ناراضیان هدف وګرځول شي او به له محاکمې نه اعدام شي. نور په زندان کې مړ شوي دي او موږ داسې رپورټونه اوریدلي دي چې چارواکي بیا وایي دغو وژل شوو کسانو انتحار کړی دی. د بشری حقوقو د متخصصانو ډله غواړي د اعدام د سزا عملي کول دي وځنډول شي یا د لغوه شي. دغه کمیټې ته معلومات شوي دي چې د ویتنام حکومت د نوي قانون په تصویبولو کې پرمختګ کړی دی. کرن امریکا غږ ته وویل داسې ښکاري چې یو شمېر داسې قوانین تصویب شوي دي چې بشري حقوق به وژغوري. کرن ان بیا وایي
New law on trafficking that prohibits forced labor There's, in fact, in 2017, there was an amendment to the law on legal aid. So it expanded the list of persons who could access legal aid. There's also amendments.
نوې قانون قاچاق او شاقه کارونه منع کوي. په حقیقت کې په 2018 کال کې د قانوني مرستې په باره کې په قانون کې تعدیل راغلی دی، ځکه نو دغه قانون د هغو کسانو لست پراخه کړی دی چې کیدای شي مدافع وکیلانو ته لار ولري. په جنایي قانون کې هم تعدیلونه راغلي دي او د جنایي قانون په ټولو مرحلو کې تورن کس د دې حق لري چې مدافع وکیل ته لار ولري. کرن وایي قانوني چوکاټ ښیي چې په کاغذ باندې د پرمختګ ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. دې څرګنده کله بده مرغه له دغو قوانینو نه په عمل کې کار نه اخیستلی کیږي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د مسکراتو او نشي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په 1990 کال کې د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق په برخه کې 1,150 نفر نیول سوي چې 55 تنه شهید دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیزی له کابله رپورټ شلېږلی.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1990 کال کې د خپلو لاسته راوړنو کلنۍ رپورټ خپور کړ او وی ویل چې په دغه کال کې 1,300 قضیې دغه مرکز سره ثبت شوې دي چې 1,350 کسان په دغو قضیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق په تور 55 خزې، درې بهرانیان، وسلویخت عامه ساتنې کارکونکي او 23 هم محصلین نیول شوي دي. معاهد زیاته کړه چې د تیر لمریز کال په جریان کې څه باندې زر تنه تورن کسان د ابتدایي او استیناف محکمې لخوا له 23 کلونو بند سزا محکوم شوي چې سلور سلویخت تنه خزې دي.
په تیر کال کې شاوخوا زر تنه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له 1-23 کاله بند محکوم شوي دي چې په دې کې 10 تنه د عامه نظم موظفین، 4 ښځې او 15 نفره هم بهرني وګړي شامل دي.
خاغلی معاهد زیاته کړه چې په 1990 کال کې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق پیښې د تیر کال په پرتله 50% زیاتې شوې دي. بلخوا یو شمېر مدني فعالین له هغه څه چې د مخدره توکو په کاروبار او قاچاق کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده اندېښنه لري. په هلمند کې مدني فعال شګوفې نورزی امریکا غږ ته وویل چې ښځې د اقتصادي ستونزو او بې سرپرستۍ له وجې مجبوریږي له خپلې چادرې او پوړنې څخه په استفادې د مخدره توکو کاروبار او قاچاق ته مخه کړي.
ډېر علتونه همدغه دي چې د ښځو د اقتصادي مشکلاتو له امله چې دا کار کېږي او چې نور کسانو دوی هڅه یي او د یو ښه پیسو په بدل کې دوی ته مثلا پیسې ورکول کېږي چې د دغه په بدل کې موږ ته دومره پیسې تاسو درکوو. ټول علتونه بېرته راګرځي اقتصادي ستونزو ته، که چېرې د ښځو دپاره د کاریابۍ په بخش کې ښه وظایف پیدا شي او دوی دپاره سهولتونه برابر شي تر څو وکولی شي په هغه ټولنه کې دوی هماغه صنایع لاس چې لري او یا هم دوکانداري همدغه کارونه وکړي دوی مجبوره کېږي نه خپل د اقتصاد د ودې دپاره دا کارو ته مخه کړي چې سبا ورځ دوی اولادونه هم خدای مه کړي په دې مشکل باندې ګرفتاري او یا هم اولادونه یې سرګردانی یوازینی علت یې همدغه.
په افغانستان کې دا مهال د مخدره توکو کاروبار او له مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه په یو ټولنیز کړکیچ بدل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2014 کال د سروې پر اساس په افغانستان کې 2.9-3.5 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي، ګټه اخیستونکي او هغه کسان دي چې وجود کې د مخدره توکو ازموینه یا ټیسټ مثبت دی. دغه وزارت وایي چې په 2013 کال کې په مخدره توکو د 8,013 روږدو کسانو درملنه شوې چې له دې شمېر څخه 1,000 ښځې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.